السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه نجیه صفیم د یو ساعت خبرونه موسیقي ته ځنګړې شوې، خو یو شمیر ریپورتونه هم درته لرو. له هر څه مخکې خبرونه له ډیوی نادر څخه اورو. د خبرونو سرټکی د بخنی نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل لابان دولت غوښتي چې د خزینه زندانیانو راخوشي کولو ته دی لومړی توب ورکړي. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د روسیې د سایبیریا په ایرکوتکس سیمه کې یو زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د بخنې نړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل له افغان دولت غوښتي چې د ښځینه زندانیانو راخوشي کولو ته دی لومړی توب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ماښام په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بندیانو د راخوشي کولو په اړه د افغان ولسمشر امر باید ژر تر ژره عملي شي. دغه اداره اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو سره دا ناروغي ښایي زندانونو ته هم لار ومومي. په اعلامیه کې د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د رئیس بیرج پتنایک له قوله ویل شوي چې لس ورځې وشوې چې افغان ولسمشر د زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د هرې ورځې له تېرېدو سره خطر مخ پر زیاتېدو دی. په اعلامیه کې راغلي ښځینه زندانیانې په ځانګړې توګه له خطر سره مخ دي، ځکه ډېری یې کوچنیان لري. د بخنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ښځو انجونو پر وړاندې توپیري چلند هم کیږي، او له همدې کبله د ښځو د راخوشي کېدو موضوع لا ننګونه سره مخ ده. شاوخوا دوی اونۍ مخکې افغان چارواکو خبر ورکړ چې د ولسمشر یو فرمان له مخې به له 900 تر 1000 بندیان چې ډېری به یې ښځې او کوچنیان وي د افغانستان له زندانونو راخوشي شي. د دې اقدام هدف د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوی یاد شوی دی. دا فرمان له هغه بیل دی چې د طالبانو د زندانیانو د راخوشي کولو په اړه دی. د جوزجان ولایت چارواکي د خماب ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستلو خبر ورکوي. د جوزجان د والي ویان المعروف ازر ازادي راډیو ته ویل حکومتي ځواکونو پرون د جمعې په ورځ د ولسوالۍ د مرکز کنټرول ترلاسه کړ. د ښاغلي ازر په وینا امنیتي ځواکونو په خماب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د پنجشنبه په ماښام پیل کړي. عملیات په شدت دوام لري. تر وسه په بوزخه کله کې جګړه روانه ده. مخالفانو د مقاومت توان نه درلود او له سیمې وتښتېدل. هغوی ته درانه تلفات اوښتي دي. ښاغلی ازر سخت دریځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالب سخت دریځو شاوخوا درې کاله مخکې د خماب ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی و. د کندهار ولایت چارواکي وای په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین چپه چاودنه کې درې ملکیان وژل شول. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام وشوه.
جمعه ورځ وه، میلهوال سره راټول شوي وو. د وسلوالو یو مین ایښودل شوی و چې چاودنه یې پر وکړله. په دغه مین کې درې تنه ملکي وګړي شهیدان شوي دي او دوه نور زخمیان شوي دي.
خو یې به امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د کمانډان رور میر محمود د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي په دې هیواد کې بشر دوستانه اوربند ضروري دی. ښاغلي کوبیا پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې په پرتله کرونا وایروس ډیر افغانان وژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1521 تنه اعلان کړ. د ورلد لرډ میټر د انټرنیټي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا وایروس اخته 15 کسان مړه شوي دي. ښاغلي کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا وایروس پر وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو حملې وکړي. افغان حکومت له طالبان غوښتي چې له جګړې لاس واخلي چې د هغو سیمو په ګډون چې طالبان پکې فعال دي په ټول هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو طالبانو تر اوسه عملا دا کار نه دی کړی. د روسیې د سایبریا په ایرکوتکس سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت کنټرولولو لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د فور هیومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګارسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنجشنبې په ورځ نافرمانی پیل کړه. دا وروسته له هغه ده چې د زندان یو ساتونکي یو بندي وواهه. د راپور له مخې یاد زندانی تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کیږي. د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د بشري حقونو فعالانو ته اجازه ورکړل شوې چې زندان ته د ننورشي د ایرکوتکس اوبلاس تحقیقاتي کمیټې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره جنایي قضیه پرانستې ده. په یاد زندان کې 1500 کسان بندیان دي. په داسې حال کې چې کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ د اپریل په 19 نیټه پیل کړي. د دغه منځنۍ آسیایي هیواد 8 ټیمونه لرونکي مسلکي لیگ خپلې سیالۍ د مارچ میاشتې په 23 نیټه وځنډولې. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کیږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا وایروس هیڅ مثبتې پیښې نه دي اعلان شوي او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورټي سیالۍ جوړې کړي. ترکمنستان د بیلاروس، تاجکستان، نیکاراګو او بوروندی ترڅنګ له هغو هیوادونو دی چې د کرونا وایروس د بحران پر مهال یې د فوټبال لوبو ته دوام ورکړی دی. د جان هاپکنز پانتون د معلوماتو له مخې د جمعې تر ورځې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او په دې وایروس اخته 90,000 زیات مړه شوي دي.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږی است. دغه روانه خبرونه موسیقي ته ځنګړې شوی، خو په لومړی برخه کې یو شمېر خبري مطالب ترازو. افغان حکومت د پاکستان هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اسلامي دولت داعش سختري زیږلي د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د اپریل په 10 نیټه خبر اسوه، ویلي چې د پاکستان هغه غوښتنه یې ترلاسه کړې چې اسلم فاروقي دی دغه هیواد ته وسپارل شي. په اعلامیه کې راغلي چې اسلم فاروقي د داعش ډلې هغه مشر دی چې په افغانستان کې ډیر جنایتونه کړي او ورباندې د ګڼو داسې حملو د مشرتابه تور دی چې په نتیجه کې افغان ملکیان او سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ادعا کوي چې اسلم فاروقي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره مستقیم اړیکې لري. رحمت الله نبیل له ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل:
متاسفانه د پاکستان نظامیانو وایسای همیشه افغانستان کې خپل نیوبتي حمایت کړی دی او اسلام فاروقي هم یو د مغو کسان نه دی او کسان چې ورسره نیول شوي دي اکثر پاکستانیان او یا د نورو ملکونو څخه دي. دوی همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او دا کس اسلام فاروقي اصلا د ایسای سره مستقیما دری او په هم امنیت ملي کې وظیفه لرله. دوی په هغې کې د لشکر طیبه او بیا وروسته د اسلامي ټولنپون پاکستان سره وو او د ایسای سره مستقیما اړیکې لرل.
دا وروسته له هغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې هیواد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ورغوښتي او ورته ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو مهم مشر اسلم فاروقي باید د نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته وسپارل سي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د مجرمینو او تورونو کسانو د استرداد تړون نه لري، نو له فاروقي سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند کیږي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي، له ټولو سره یو ډول چلند کوي او دغه هیواد د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ژمن دی. وروسته له هغه چې اسلم فاروقي ونیول سو، د بشري حقونو نړیوالې ادارې له افغان حکومت وغوښتل فاروقي چې ورباندې په افغانستان کې پر ملکیانو د حملو تور دی د جنگي جنایت په تور په عادلانه توګه محاکمه کړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ د اپریل 15 نیټه په یو اعلامیه کې همدار زیاته کړي چې د محکمې پر مهال باید د دغو حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي خپل نوم عبد الله اورکزی دی. دی د پاکستان تبع دی. فاروقی په پېښور ښار کې د داعش سختري ځډلې نظامی مسؤول او په خیبر سیمه کې د عملیاتو مسؤول و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا اسلم فاروقی ورسته له هغه چې ابو سعید باجوړی ووژل سو، په افغانستان کې د داعش ډلې تش په نوم والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې فاروقی په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش جګړه مارانو قومندان و. داعش ډلې پر افغان ملکیانو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او د مارچ په 15مه نیټه یې په کابل کې پر سیکانو د خونړۍ حملې مسؤلیت هم ومانه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږی است. په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لویری الوتنی درېدلې دي. پیلوټان وایي کچیرته دا بندیزونه څو نه دوام وکړي تر هغه وروسته به پیلوټان دې ته مجبور شي چې یو لړ تمرینات ترسره کړي تر څو عادي پروازونو ته چمتو شي. د دې موضوع په اړه نړیوال غبرګونونه هم شته. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د کورونا وایروس خبرېدو له ویرې د نړۍ اکثره الوتنې درېدلې دي او معلومه نه ده چې تر کله به الوتکې په هوایي ډګرونو کې ساري وي. له یوې نسبتا اوږدې وقفې وروسته د پیلوټ دنده دا نه ده چې خاورې وڅنډي، الوتکې تکشینی په هوایي کړي او له سرحدونو واوړي. له تخنیکي پلوه پیلوټان منظمو تمریناتو ته اړتیا لري. په کابل کې پیلوټ عبدالرحمن عزیزی ازادي راډیو ته وویل د تخنیکی چارو د مسولینو په وینا د مسافرونکو الوتکو پیلوټان د سفر لپاره په نوي ورځو کې درې ځله د شپې په مخه د الوتکې الوسولو او درې ځله کښېنولو ته اړتیا لري. دا ځکه چې پیلوټ باید د شپې په مخه هم چمتو وي. د لری واټنونو الوتنې لکه د امریکا له متحده ایالاتونو اروپا ته یا د اروپا او استرالیا الوتنې همداراز له امریکا د آسیا جنوب برخو ته پروازونه که د شپې پیل شي د ورځې رسی شي یا د ورځې تیاره پورته کی شي د شپې رسی شي، نو د شپې او ورځې په مخ باید پیلوټ تر اوږدو سفرونو مخکې الوتنې کړي وي. افغانستان ته هم له نورو هیوادونو یو شمېر الوتکې د شپې پرواز کوي چې دا پیلوټان هم د شپې په مخه د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي تر بندیزونو وروسته شاید د شپې په مخام د الوتکو د کښېنولو او الوسولو تمرینونو ته اړتیا پیدا کړي. عبدالرحمن عزیزی وایي چې افغان پیلوټان نږدې یوه میاشت وخت لري که الوتنې تر دې وروسته هم وځنډول شي بیا نو پیلوټان باید هغه روزنیز تمرینات ترسره کړي چې الوتنې ته ورسره چمتو کیږي.
یا نور مملکو ته چې کوم دي کې چې دا تمرینات موږ باید وکړو چې به قادر پیلي شي به خپل د تاریخ پرواز
په بهرنیو هیوادو کې د پیلوټانو د تمرین لپاره کمپیوټري لوبي هم شته، خو د لوبو دا ماشینونه چې پیلوټ تجربه پرې کوي ګران دي. د راپورونو له مخې د یو ساعت په مخه له درې تر څلور سوه ډالر لګښت پرې راځي.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
دوستانو ازادي رادیو ته غواګی است. اوس راځو کابل چاپ او رسپانو ته د چا د غرسپانو په کوم مسایلو تبصرې کړي. د اوس زمون همکار رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لیکه دی او د غرسپانو ته کتنه کړي. افغان صاحب مهرباني وکړئ راته ووایاست چې کابل چاپ رسپانو په کوم مسایلو تحلیلونه کړي.
کابل چاپ رسپانو د کورونا وایروس د بحران همدارنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د وروستیو سیاسي کړکېچونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. اطلاعات روس په اسپانیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کرونا وایروس یو نړیوال بحران دی چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې ستونزې په هواري کې پاتې راغلي. لاندې په سر مقاله کې یادونه شوې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له 500 اوښتې او ورځ تر بلې دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د لیکوال پان په افغانستان کې له دغه وایروس سره مبارزه په شعارونو نه کېږي بلکې باید ټول وګړي له حکومت سره لاس یو کړي او د دغه بحران په کنټرول کې مرسته وکړي. سرمقاله لیکونکي په باور د حکومت له سیاسي کړکېچ نیولې فساد جوسي او بلاد